په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما او تاسو ته په دغه ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبه بشیر غوښته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال سیمه کې څلوي ختنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو ځایي خلک وایي چې دې کې اکثره وژل شوي کسان ولسی وګړي دي. او نن د پنجاب د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې د درې ورځې ماتم اعلان په پنجاب صوبه کې شوی دی. او د عراق وزیر اعظم د درغلۍ وو د ختمولو لپاره یو لس وزارتونه ختم کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمباریو کې څلوېښتنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو ځایي خلکو نن مشال لړو ته وویل چې پرون غرمه شوې دې بمباریو کې ولسی وګړي په نښه شوي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال لړو ته زیاته کړه چې دا څلوېښت کسان په کره توګه په نښه شوي دي. خو د شوال سیمې خلک بیا وایي چې د پاکستان پوز پنځه کورونه په نښه کړه او د ښځو په ګډون یې لږ تر لږه یوویشت کسان ووژل. په همدې حال کې مجلس عسکري وسلوالې ډلې بیان د عبدالله وزیرستاني د نامعلومې سیمې څخه د ټلیفون د لارې نن مشال رډو ته وویل چې دې هوایي حمله کې دوی ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی او د دغه برید د وژل شوو کسانو شمېر دوه شتو ته رسېدلی دی. یاد دی وی چې شجاع خانزاده پاټک کې پرون په خپله حجره کې ناسو چې ځانمرګې برید پې وشو. مشال ریډیو سره خبرو کې د لشکر اسلام په نوم وسله والې ډلې یو ویان د دې حملې ذمہواري قبوله کړې ده. خو پاکستاني مطبوعاتو د جماعت الاحرار ډلې له خولې لیکلي چې برید دوی کړی دی. د قبیلی سیمو یا فاټا سیاسي اتحاد او د پیپلز ګوند د یو غړي اخونزاده چټان چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان غړی هم زوی نامعلومو کسانو تښتولی دی. د باجوړ ایجنسی د لیویز فورس میجر رحمت ګل په وینا 12 کلن شاه حسین چې د شپږم کلاس یا ټولګي زده کوونکی و نن سهار خپل سکول کې چې د باجوړ په منډا خار سړک باندې دی سکول ته روانو چې نامعلومو کسانو وتښتو. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شو خلکو هر میاشت اووه دېرش کروڑ روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سهولتونو برابرولو مصرف کړي. د پوځ لخوا د شمالي وزیرستان په ځینو ځایونو کې د کرفیو او په دې هکله د خلکو د شکایتونو په اړه ظهیر الدین بابر نن مشال رډیو ته وویل
چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو هغه مونږ ورکو هغې باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرګې وکړو دای خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو. مونږ د سپینوام پل لا لاره هم کلو کړل هغه خلک اوس په کجورې نه ځي راځي نظر په ټول باندې ری اوس په ټولو چک پوسټ باندې مونږ خپله لیویز ډیپلوی کړو زمونږ دا چې کم ریټ دی دا به نور هم بحال شو.
یاد دې چې د پاکستان پوځ ویلي و چې 90% شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی دی. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله لږ تر لږه اته ولسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ وایي لیفټنټ جنرل منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړې چې له کبله شپږ ولسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه ولس ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې دوه ملکي کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې ټپین کړي دي. په نښته کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. دغلته د 215 میوند قلي اردو په یو خبرپاڼه کې نن وویل شول چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي چې کله یې پرون د پوځ پر چک پوسټونو بریدونه وکړه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې غنیخیلو، نازیانو، دور بابا او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه ولسوالیو کې 240 کورونه ویجاړ شوي او 9 تنه سیلابونو وړي دي. د یوسفزی په خبره دوی کوشش کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلی وو د حکومت پر لوړه کچا اغیز اچون کی بے نظمی کمولو لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې یو لس وزارتونه ختم کړی دي. د الابادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له 3 څخه 22 ته د راکمولو حکم کړی دی. په دې کې د 3 لوړپوړو مرستیالانو او 4 وزیرانو د دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د 4 وزارتونو یو ځای کول هم شامل دي. یاد دی چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی دا ګام تر هغه وروسته اخیستی چې څه وخت مخکې په عراق کې پراخه مظاهره وشوه او خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلی کوونکو خلاف د ګامونه واخلي. د امریکا او د دوی اتحادی هیوادونو پرون د اګست 14 تاریخ ویل چې په تیرو 40 ګڼټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش د جنگیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 بریدونه وکړه. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه ښارګوټي کې د 3 هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنگي سنگرنو او بنکر زیاده پټې دو زینو لمن جوړل شوې دي. خبر پانه کې په لیپو او ترکی پولیس سره نږدې کوبانی ته چیر مهم د ورته حمله یادونه شوې ده. دا خبرونه پای
خبرونه د مشال ریډیو نو ریډیو چې بشیر غواخ وړاندې کول زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان فوج ادا کوي شمالي وزیرستان کې سلويخ وسوال وجري دي. خزائي خلق وايي فوج د خزو ماشومان په ګډون ولسي وګړي په نخ کړی دي. نه پیژندل شوي وسلوالو د باجوړ جنسینه د قومي اسمبلی د پخواني غړي اخونزاده چټان 12 زوی تختولی دی. او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی حکومت د احتساب په نوم داغه او داغه د ګوند پر ضد سازش وکړي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي لري او د خلکو په عزتونو کم لاس اچولې دي.
د سیمونلینا یوشمیر راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبی راپور ته د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې سلويخت وسلوال وجلی دي چې ځینې پکې د طالبانو مهم کمانډانان دي. خو د سیمه خلک وایي چې پوز 15 کورونه په نخښه کړی دي چې په نتیجه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 21 ولسی وګړي وجل شوی دي. سلام محسود نور حال راکی.
د پاکستان جنگی جزونو پرون د اتوار په ورځ په کام یولس بجې په قطبی وزیرستان کښې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال زوی په سیمه کښې ګڼه بمباري وکړله او 15 کورونه یې په نقشه کړل. د امنیتي فورسز چارواکیو او ځایي قبایلیانو په بمباري کښې د مرګ ژوبلې بېلېبېلې دعوې کړې دي. د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د یو ټول وړ رتبه چارواکي سره تماس ونیو، هغوی د پیشې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې د جنګي جزونو په دغې برید کښې څلوېښت طرحه ګر یا طالبان چې پکښې د طالبانو ځینې مهم کمانډرونه شامل دي وژلي شوي دي. بل پلو ځایي قبالیون وایي چې په بمباري کښې یوویشت بې پلوه بې ګناه قبالیون مړه او یولس پره رژلي شوي دي. په مړه کسانو کښې پنځلس ښځې بچیان او شپږ سړیون شامل دي. په دغه بری کښې په شوال ځوی کښې موجود یو قبایلي صادق نن ګایي زمال مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه په دا رنګ وږغېده: یو بل قبایلی محمد حسین صدگای چې د تره په کور یې بم پرېوتی لګېدلی دی او ځنی زیان یې ور اړولی دی وایي: د دغو قبایلیانو دغه خبره مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکي ته وړاندې کړه چې پوځ طالبان دې سره وژني خو موږ بې پلوه بې ګناه قبایلیون دې نور نه ټکوي ځوروي. چارواکي ځواب وکړ چې قبایلیون ته شا پاته ده چې په شوال کښې موږ د ترهګرو په خلاف جنګ لګیا کړی دی، د جنګ باوجود که دوی هلته اوسېږي بیا دې د زیانېدلو ګیله د ځانه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان د پوځ بمباري اوس ورځو باجوړ قبایلي سیمې ته، چېرته چې چارواکي وایي ناپېژندل شویو وسلوالو نن د باجوړ جنسۍ نه د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي او سیاستدان اخونزاده چټان دولس کلن زوی تښتولی دی. د اخونزاده چټان د کورنۍ غړي وایي د چا سره ذاتي دښمني نشته. امنیتي سرتیري وایي د لټون دپاره عملیات پیل کړي دي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ایجنسانه د قامي سیملې د پخواني غړي او د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی موجوده صدر اخونزاده چټان دولس کلن زوی نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتولی شوی دی. دغه ماشوم چې حسین شاه نومېږي او نن سهار د گورنر ماډل اسکول خار په لورې د تګ لپاره د کور مخې ته ولاړو نو وتښتول شو. د اخونزاده چټان کشر ورور بختزاده خان مشال رډیو ته دغه پیښې جزئیات داسې ورکړل:
گورنر ماڈل اسکول پل بسوں بھی پک اینڈ ڈراپ اوئنٹ لیجیے آگے انتظار کی وہ آگے انتظار کہو بس دغه گاڑی پسی راغلے دے سکن کلر موٹر دے ٹو ڈی موٹر دے جی آؤ آگے مطلب جی معصومی چکرے دے روڈ دفاڑے نا.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د لیویس فورس د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومتي ځواکونو په شریکه تلاشي اپریشن هم روان کړی دی.
ایف سی او لیوی گشتونه او تلاشۍ شروع دي او مطلب دا چې علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع دی او حکومت خپل کوشش جاری ساتي ایف سی او پورتګلی.
د اخونزاده چټان ورور بغزاده خان دا هم وویل چې لا هم څه معلومات نه دي شوي چې ګنې وراره چا تښتولی او زیاته یې کړه چې د هغوی د چا سره شخصي لانجې هم نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورونو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید د وژل شو شمېره یوویشت پورته شوې. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او اړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور حال د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادی خان کلی کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشت ته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلی او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو پاټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لوی درستی د جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دې تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسله والې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو سره مرسته او درولې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه پوښتلې دي چې د دې وجوهات څه دي او د دغه لپاره متبادل پلان څه دی. نوموړی وای
رو رو آبادکاری روانه ده. د آپریشن زربیاز نه پس واپسی هم لخیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم دی خلک د ایجنسی نه بهر راوتو. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری د پاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بې کوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دی اوس دې خلکو ته، د دې په واپسی او په آبادکاری باندې ولګي. چې کم کیش ہو د پر منتھ ایز اے ہول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو وي. او دا چې کم راشن دې ته ملاویږي، داغه راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو 10-37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته موږ هلته کې سہولتونه ورکو. موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچیږي دار د دې بهر راوتلي خلکو په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی گورنمنت هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کیږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو او بیا کچرته په خپل سیمو کې یو، نو زمونږه کاروبار بند شوی دی. نو زمونږه سم متبادله لار نشته د معاش. کدا پیسې بند شي الته صرف مونږه خورو. دې ته څه په پام کې نیولې دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
ټولو دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په کو په دې باول کې نه دي پراته. دا
کاروبار د دوی په میرل ایمیران شای کې دی،
بالکل د دې کاروبار الته کې دی. بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا نو
نور خپل چې کوم بنیادی زمونږه مسلې دي هغه دې اگنور کو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږه لارې رو بسو هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیا لري د پمیرانشاه کې جوړیږي پمیرلی کې جوړیږي هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي اسپیشلی هغه خلک چې کوم ډیپندنت په هغه ریسورسز باندې چې کوم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو
رزمک خلک ازي یا د شوی زی اسپینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی اوس مونږه په انټری باندې زو دې باندې هم پام کې نیولې شي وي دي چې د خلکو ته دوی پر روډ باندې کولاو سفر وکي کنه سکیورټي ایشوز دومره سختي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو په تر مونږ نه شو او خلاص کوله رزمک مونږه سپیشلی خبره کو دای خلکو هم دغه ډیماند دا چې کوم خبره تاسو وکړه هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږه یو وینډو مونږ ته ښکاری چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو هغه مونږ ورکو وای باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بهرحال ته کې مونږ جرګه یو کو ته خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو پینوام بریج دا بیسیکلی بند و د خلکو ته ډیر لوی تکلیف و هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو هغه ته مونږ د سپینوام پل لا لار هم کولو کړل هغه خلک اوس په فجورې نه زی راځي نظر په ټول باندې ری
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې اوس ورځو د کرخي اړه افغانستان ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د وی غونډې په ترڅ کې غواښ کړي چې که دولت په ننګرهار کې د طالبانو او داعش د ظلمونو مخنیوي ونه کړي نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی نوموړي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي خو امنیتی ځواکونو په خوګیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي د دغه غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسی کې هغه سکولونه وتړي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره لږه ده خو د خیبر ایجنسی د باړې خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو له امله سکولونو ته ډېر زیان رسېدلی دی او حکومت باید دغلته نور سکولونه جوړ کړي او د زده کوونکو او استادانو ستونزې هوارې کړي په دغه اړه باندې فرهاد شینوارې راپور راکړي
د خیبر ایجنسی د باډی خلق وای چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنې لوجې د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي په دې حکله د باډی سیمې او مشر قاسم پرده مشال ریډیو ته وای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی خو مونږ یو چې دام د کایو قسم زیاتای دی لکه مو یو چې د سکول نه دی مخت مې په کول چې دی په نورې تعلیمي ادارې جوړ کړې د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړې شي
د باډې سیمې او بلتن تورا بلی پر دی په دی اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکول نه بندیدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابند دي د پیسې لا وشي د سکول یوا دا دوه مدا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک ته اغا د بی روزګار کړلو د سکول بند چې حکومت کومه پیسې لګي دلی اغا په لوړې ختم شوه په کور دا او چې بوډیلا یو خوش پکیج ور کی
د خیبر جن سید استادانو د اتحادی یو مشر نصیر پر دی په دې حق لخ په خیالات صدا سے سرګند کړل
مون د وړو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پی واپس شي ویني په دوه نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک په خپل خپل علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا په پته لګي کېږي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسی فائدہ منه ده.
د باډی سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډی نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
موږ د ایسی ایس ایف سره خبره کړی یو، یو د گورنر سره خبره کړی یو، او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ راغواړو، په هغې میټنګ کې به دا خبره وسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوي ری یا کوم شیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دي له به موږ موکه ورکوو.
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي، خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او کور شوی خلک ورته بیرته ستنیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه د صوبې په ټولو ضلعو کې د دولسم جماعت د تکړه طالب علمانو دپاره د وظیفو یا سکالرشپ اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز موسی خیل نور معلومات لري.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل
موږ د انډومنت فنډ په هکله موږ ته چی ایشوی اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت فرسټ ایئر فرسٹ ڈویژن کمال خان اخستی چا نمبران 60 یا 60 دا ابوی پر ټول ضلعو کې ایف ایس سی والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې یو صرف د دوی د موبایل خرچه هم نشي راتلای، ولی جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخ ور کوي چې دا ور کوي په هغه کې بالکل دی چې کم دی د خپل پارٹی خلک چې کم دی هغه بیسټو کله هغه چې کم دی هغه له پریویلیجز ور کله هغه له ریفرنس ور کوي.
خود بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چا اخستی هغه چې هر څوی بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه د هغه خلاف په سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې حکومت د ده او د عوامي نېشنل ګوند پر ضد د احتساب په نامه باندې سازشونه کوي. نوموړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا کوله. د خبری غونډې نه وروسته زمونږ د همکار زلان یوسفزی سره په خبرو کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا روش لري او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچول دي موږ په هغه مزمتو کو په هغه خبر وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعض عناصر د عوامي نشتل پاټې باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالي او د عوامي نشتل پاټې باره کې د وخت کې کم یو د بدنامه کوشش کیږي من دا غی مزمتو کو پاغی من کو لاو خبر اوکڑا او بیا غختنا مکڑا ما پخپل غختنا اوکڑا دا چیرمن نیب نا چې غره په خپل د معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورتحال سره موږ احتساب قطن خلاف نه یو. احتساب پر ملک کې ضروری دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بیزتی وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درین چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعا وشوه، هغه واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردی لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو او همدردی لرو، بلکه یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نیشنل پارټي کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجوده ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کوو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نری.
حیدر صاحب، دا کوم ناصر دی چې تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلی دی؟
دا خلا بخی ښکارا مخې ته نه دی راغلی چې زه وایم چې دغه دی، خو چونکہ په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کې لګیا دي، افغانې خوري، نو موږ هم په دې تکل کې اوس چې هغه کسان موږ ښکاره کړو، او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق موږ حق لرو چې موږ کاروایي وکړو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایی بمباریو کې څلوېښت مشکوک وسلوال وژلي دي. خو ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون غرمه شوې دې بمباریو کې د پاکستان پوز 15 کورونه په نښه کړل او د ښځو په شمولي 21 ولسي وګړي وژل. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورونو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی، او د دغه برید د وژل شوو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. باجوړ کې د پیپلز پارټۍ مشر فاټا، سیاسي اتحاد صدر او د پارلمنت پخواني غړی اخونزاده چټان زوی تښتول شوی. د اخونزاده چټان ورور بخزاده خان نن مشال ریډیو ته ویل چې وراره حسین شای په خار کې د دوی د کور لمخې وړل شوی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شوو خلکو هر میاشت 30 کروڑ روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سهولتونو برابرولو مصرف کړي. عراقي وزیر اعظم حیدرال آبادی د درغلیو او د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بې نظمۍ او کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې 11 وزارتونه ختم کړي دي. په هلمند ولایت کې د افغان پوز چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې ټپین کړي دي. په نښته کې د دوی په خبره یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ترهګرۍ ضد یو داسې قانون منظور کړی دی چې د تنقید کوونکو په خبره د بیان ازادۍ لپاره ګواښ دی.
مهم خبرونه واورېدو. اوس اردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اډک کې د پنجاب داخله وزیر په ډېره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. درې مخکې لري چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي، خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بېګناه انسانان اوس هم په نښه کیږي. درې اخیره کې لري چې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسیدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړي شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اجرس پاړه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقے شادی خان کے یوزر مرغی برج کی پنجاب صوبے داخلہ چارو وزیر کرنل شجاع خان زادہ سرد نور کسان وجل شوے دے اور پنجاب صوبے حکومت لخوا پدے لڑکی تحقیقات حکم ہوں ورکڑے شوے دے ادارے زیادہ پنجاب صوبے داخلہ چارو وزیر دا خطرہ و نپ سیکورٹی انتظامات سوال روچے تھی گی دے پڑا اصل صورت حال بد رپورٹ مکمل دھونا پس راسی خو حفاظتی انتظامات کی مقامی خلق نتیجے ورکولیشی دسل پارا چد یو حکمت عملے جوڑول ضرورت دے جنگرس پان اخبار ادارے کی لکھی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے اغد یو انٹرویو ورکول پا اڑا د وزیر اعظم نواز شریف لاڑا د وضاحت خوختنا او بیاتر استعفا خستر بلا شبہ یا ودا سے فیصلہ دا کم چد ملک موجودہ صورتحال کے قومی مفادات الپارا ضروری وا ادارے مخ کی لکھی سینیٹر مشاہد اللہ خان خپل یو انٹرویو کی دا آئی ایس آئی یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کی شویل تحریک انصاف درنے منصوبہ ساز کر سبول و ادارے وائی د ملک موجودہ حالات کے داس معاملات اچتول دسل وجی چی پوس او سیاسی مشورے کی فاصلے د پیدا قبول و خطر وی د قومی مفاد او حکمت و دانشمندی سراسر منافی دی در اخر کی لکھی تیر کال سو شو او سنگ او شو د دین نصیحت مهم خبر ادا دا چی وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرل راحیل شریف قوم تور پیخ چیلنجن باندې قابو موندلو او ملک د خوشحالی او ترقی پلار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي بای چی د ماضی اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفادات او تقاضا هم دا ده
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اے پی خبری ایجنس لکھ دی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا بہرنیو او امنیتی چارو سلاحکار بعد اگست پا درویشتم نیٹا ہند تا سفر کی او التبا دا ہندی چارواکو سرا دا دوڑو حیوادونو پا اڑیکو خبری کی بلخوا فارن پالیسی مجلی لکھ دی افغانستان پا دی تیرو نزدو کلنو کی پا ٹکنالوجی کی مهم پر مختگونو کری دی خلا هم ورتا زیاد کار کول دی فرخند اسد دا دوڑو لکنو مهم ٹکی وڑاندی کی
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې اهم تزی په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز اویل د بعد اگست په 28 منټه اهم تزی تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنس په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنس د ځنګ کار شوه د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پولا د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې لس کسان ژوبل شول ځایي پولیس وایي په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو صلاح شول د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده ای پی لیکي تمه ده په را روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو تا صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري ځوانان فیسبوک استعمالوي دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی د کابل کندهار بامیان فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وی چې دا شان خپل ولسته اسانتیاوې ورکړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د یونان پر ټاپو کاس کې د پناغښتونکو ترمنځ انخته شوې ده په کاس کې هوټل چې ډېر وخت تا مالک خوشی کړی دی په دغه تعمیر کې دغه مهاجرین یا پناه غوښتونکي ژوند تیری، او په دې کې ډېر خلک د شام، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو نه را پکړه شوې دي. په دغه اړه د یو راپور مهم جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
خاص ټاپو ته رسیدلي پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری یې افغانان او د سوریه وګړي دي، څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په خاص کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو خاص کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل شوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات شوې. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاز په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
راغله د ایران ویزه مې ځان ته اخیستو، راغلو ایران ته څو شپې ایران کې وو. د ایران څخه مارکا ته ته راغلو ماکو پر مارس باندې. ماکو مارس کې یوه شپه هلته وو. دا هغه بیا بیا حرکت مې وکړ چې راسو پر کردستان پر مار باندې ترکیې. هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسو، خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاورو ته د ترکیې چې واوښتلې د سیمې څخه 28 ساعته هغه چاغبر په مونږ پیادهروي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښو ونیلی، نوکان د ټولو هلکانو شنه سه، ډېر په عذاب سه. راغلو ترکیې ته، د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو. تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دې مارګ باندې. نو کشتۍ مونږ ته واخیستل. د 9 کسه په یوې کشتۍ کې وو. حرکت مو کړ. 40 دقیقې په اوبو کې وو. نو ورسېدلو، دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلی وو. دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي.
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي، او اروپا ته تر رسیدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
په وار آن دی راکس ویب پاڼه کې لیکوالی کرسټن فیر د یو بل لیکوال سمیر لالوانی د یو مقالې په حواله د پاکستانی ستراتیژۍ په هکله خبرې کړې دي. لیکوال وایي هغه خبرې چې لالوانی د پاکستان په هکله کړې دي چې په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی دی، د پاکستان اصلیت نه ښکاره کوي. د دغه لیکنې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون دراوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده، او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نخ کاری چې په موجوده وخت کې د هر څه عملی شي، او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او لاغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه، او نه غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي د خبرې ته پاید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستیو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړی دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوخه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده. خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیان لری کړی او د کشمیریانو په خوخه د هغه سیمه د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنی ته بیا هوا ورکړه. هم دغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکوال لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې پرستو دوه کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونشوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکوال وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون لامل شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالوانی دا نه دی بیان کړی چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کو کتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکوال د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورونو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپل رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکوال زیاتوي کچره پاکستان کورنی وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. دا یې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو ستاسو د پایو کلتوري راپور. پرنس ماهر الله د پېښور په ګورګټلای کې د موسیقي زړه آلات، ریډیوګان او زړې سندرې خوندې کوي. هغه وایي باید حکومت او د کلتور او ثقافت محکمه د غسره د زړو سندرو په خوندې کولو او روان نسلونو ته په دې اړه په پوهه پیدا کولو کې مرسته وکړي. په دغه اړه باندې د فرخند اسد راپور اورو.
د پېښور په ګورګټری کې د ماهر الله د یوې کوټې وړوکې دکان دی چیرته چې هغه ریډیوګان، د موسیقۍ آلات او د پښتو، اردو او نورو ژبو پخوانۍ سندرې جمع کړې دي. ماهر الله وایي دا شوق ورته د پلار نیکه نه ملاو شوی او دغې لپاره یې د مختلفو ملکونو سفر هم کړی او د مختلفو سندرغاړو سندرې یې راټولې کړې دي او بیا یې خوندي کړې دي. دی وایي د سره سناسه 15,000 د مختلفو ژبو زړې سندرې دي او څه پکې د سلو کالونو هم زیاتې زړې دي.
او
ماہر اللہ چې د ځان سره پرنس اهم لیکي وای اکثره په ثقافتي میلو کې د موسیقي آلات ریډیو ګان او د سندرو ریکارډز اهم وړي او مقصد یې خلکو ته د دغه پخوانی آلاتو او موسیقي په اړه پوهه پیدا کول دي. هغه وایي
ثقافتی اگر ریکارڈ بازی ہے وقتوں کی وجہ سے کوڑی ہوئی ریکارڈ تھا لوگوں کو بخوا پوچھو پوچھو کی وجہ سنا بڑے دکری خرگ رات لو اگر کرا مشورہ راش ہو رہا تھا مشورہ بچیا ہوئی ابھی وہ تو سوئی بہن کی کیا خاصی ہو یہ کہ وجہ سے وہ دوں گا علاقے کو مشورہ لوں کھانا لوں لگوں بتا ریکارڈ بازا ابو لگوں وہ سب علاقوں کی ناس ہوں
ماہر اللہ وائی یوش میر زڑے سندری اور زنی آلات ورسرا پکور کی اہم پرات دی حغد خیبر پختونخوا د چار صدی سره تعلق لري او وای د غواړي حکومت د دو او داشان او داشان د نورو هغه خلکو سره مرستې وکړي چې د کلتور او موسیقۍ د پخوانیو آلاتو او سندرو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. ماهر الله وای د غواړي د پاکستان بهر هم خلکو ته خپل شوق وخایي او د پښتنو د کلتور او موسیقۍ د زړو هغو نخو نه خبر کړي چې د او پلار نکي راجمه کړی دي.
راپور مردو ردون کو دا بلوچستان پا دو سیمو کوئٹا او بوری کی پا لزگونو زوانانو او پیغلو تا پا یو پروژه کی دا چیغه کی وحل ور او خودل شو. سیاد چی و غیر سرکاری اداره دا شاوخوا صدور میاشتی پا یادو سیمو کی زوانانو او پیغلو تا دا چیغه کی وحل ور او خودل او لگ تر لگا او یا جنکو الکانو پا دی موده کی دغه هنر ازدک. پا کوئٹا کی زمون همکار خدای نور ناصر دا دغه اداره دا مشر رازق فهیم سره مرکه کړی دا چې تاسو یې اوریدو ته راوړو.
یارم خو درته یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز او هلته ما وکتلی چې خلک د چغک نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغک یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغک چونکې موږ په بوري کې اوسېدلو لا وخت ځکه په دلا شعور کې پروت و نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ بیولای شي او لمر سر به دا هنر راغس یو شی ته منصوبه څنګه جوړول سي جوړېدای سي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره نیولای سي نو بس و ملک دا کانسپټ نو تو دا سلسله ملک به مخلب ته ولېږ ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې موږ ورته وای یا هغه چې کد نیو ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سکول دي مشخو لوی لوستون زدا ولنس مطلب کم خلق بو سی چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبر
او د کم خلق سره د دې دل چسپی ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه ولا سی دا وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ول نو لوی لوستون زدا ولنس مطلب یو داسي سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزدا کړی دا څنګه کولای شي سیدا هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب دا سیونی و سلس کسان پیدا کو او له هر سړی سره له هر استاد سره لکه څنګه سی هغه زموږ روایتي په دې سم کې دا د استاد یو د شاګردۍ ترتیب پاته سوی دی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو د هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوسې مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کار هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري څخه راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښووله چې میوزیک الف با څه دي او څرنګه کږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه سو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریباً اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد لبد مرغه په دولسو کې یوه هم پښتانه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کې را جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا به هم مطلب خلک اوسي چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړلې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د رازق فهیم خبره موریدې د خدای نور نصر سره هم دغه سره د مشال ریډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسیدل تلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنری د اجازه تور کې هر چرته چې خاده بادو خوشاله اوسئ